پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زه نوري هرکلی کوم. او رئیس د افغانستان جمهوری ریاست هغه وزیر رد کړ چې ګواکې د ملي یووالي حکومت د انتخاباتو پر ځای د قیادي شورا په جوړېدو غواړي د حکومت د کار دوره تمدید کړي. دغه راز په اسلام آباد کې پښتانه معترضین وایي تر هغو چې غوښتنې نه وي منل شوي خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. په نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې په سوریه کې د اسرائیل یوه الوتکه راغورځېدلې ده. کلم لای خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا زهر د خبرونو وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي د کابل او اسلام آباد د استازو ترمنځ په پرونیو خبرو کې پرمختګ سوی دی. د ننګرهار د ولایتي شورا منشي ذبیح الله زمري هغه راپورونه رد کړل چې دی په یوه برید کې ټپي سوی دی. او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا ولسمشر مون جې ان ته بلنه ورکړې چې په لنډ راتلونکي کې پیونګ یانګ ته سفر وکړي. د خبرونو تفصیل د کابل او اسلام آباد د استازو ترمنځ په پرونیو خبرو کې پرمختګ سوی دی. د خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد فیصل کړی ده. شغل فیصل زیاته کړی چې لا هم داسې موضوعات شته چې باید توافق پرې وسي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ افغان پلاوی پرون اسلام آباد ته ولاړه او نن به هم له پاکستاني چارواکو سره خپلو خبرو ته ادامه ورکړي. د ننګرهار د ولایتي شورا منشي ذبیح الله زمري هغه راپورونه رد کړل چې ګنې دی په یوه برید کې ټپي سوی دی. ځینې رسنیو داسې راپورونه خپره کړي وو چې ښاغلی زمری په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې ټپي سوی دی. په خوږیاڼیو کې پرون د کرکټ په یوه میدان کې چاودنه سوې وه چې څلور تنه پکښې ټپیان سوي وو او د ولایتي شورا غړی ذبیح الله زمری په دې ډله کې نه و. ټاکل سوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا له زیمبابوې سره د متحده عربي اماراتو په شارجه کې دوهمه یو ورځنۍ لوبه وکړي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د دغو یو ورځنیو لوبو په اړه د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتاک ازادي راډیو ته وویل
افغانستان به زیمبابوې سره څلور نورې یو ورځنۍ نړیوالې لوبې ولري. راتلونکې لوبه به په یولسمه نېټه وي او درېیمه لوبه په دیارلسمه، څلورمه په شپاړسمه او پنځمه یو ورځنۍ نړیواله به نهمه.
د دغو یو ورځنیو لوبو په لومړۍ یوې کې پرون افغانستان زیمبابوې ته د 1450 منډو په توپیر ماته ورکړه. زموږ شغله ازادي راډیو اوري. د امریکا دفاع وزارت وایي د ایران ملاتړي وسلوال چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنګیږي د ایبرامز په نوم له هغو ټانکونو استفاده کوي چې امریکایي ځواکونو عراقي پوځیانو ته ورکړي دي. که څه هم د امریکا د دفاع وزارت ویان ایریک پاهون پرون وویل چې نږدې نه ټانکونه بیرته عراقي ځواکونو ته سپارل سوي دي. له 2015 کال را په دې خوا امریکا پر عراق لږ تر لږه 150 دغه ډول ټانکونه پلورلي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوه پریکړه لیک پر مسودې غور کوي چې له مخې یې په سوریه کې د یوې میاشتې په مخه اور بند وسي. فرانس پریس اژانس وایي چې د دې مسودې متن یې ترلاسه کړی دی. د دې اژانس په وینا ډیپلوماتان غواړي چې اور بند د بشري مرستو رسېدو ته زمینه برابره کړي. د راپور له مخې دا مسوده چې د سویډن او کویت له لوري وړاندې سوې په ورته وخت کې د ختیځې غوته سیمې په ګډون د محاصره سوي سیمو د محاصرې د سمدستي ماتېدو غوښتنه کوي. په غوته کې له 13-15 ورځو راپدې خوا د حکومتي ځواکونو د بمبارۍ په ترڅ کې تر 240 ډېر ملکیان وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو له اټکل سره سم څه باندې 15 میلیونه سوریایان بشري مرستو ته اړتیا لري چې په دوی کې د جګړو له امله 6.1 میلیونه یې بې ځایه سوي هم شامل دي. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا ولسمشر مون جې ان ته بلنه ورکړې چې په لنډ راتلونکي کې پیونګ یانګ ته ورسي. د خبره د شغلي مون دفتر نن کړې ده. د جنوبي کوریا د ولسمشر ویاند ویلي چې د شمالي کوریا د ولسمشر خور کیم یو جونګ چې د پیونګ چانګ په ژمنۍ اولمپیک لوبو کې د ګډون لپاره جنوبي کوریا ته تللې، د شغلي مون په دفتر کې هغه ته د خپل ورور د شخصي بلنې په اړه وویل. دغه ویاند په یوې خبري غونډه کې زیاته کړې چې مون وړاندیز وکړ چې دواړه کوریاوي باید د بلنې د منلو لپاره داسې شرایط رامنځته کړي چې اړین دي. که داسې وسي نو دا به په تیرو لسو کلونو کې لومړی ځل وي چې د دواړو کوریاو مشران سره ګوري. تر دې وړاندې په 2005 کال کې د جنوبي کوریا د هغه مهال ولسمشر د شمالي کوریا له پخواني رهبر او د کیم یونګ اون له پلار سره ولیدل. او د سویډن په پلازمینه ستاکولم کې د یوې خونړۍ حمله په تور نیول سوي وګړي د تاجکستان له وسلوالو سره چې ځانته د ایشوایي ارتباط درلود. د خبره د ازادي اروپا او ازادي راډیو د سویډن د یو خبري اژانس په ګډه تیړنه کې معلومه سوه. د ازادي اروپا او ازادي راډیو د ازبکستان او تاجکستان برخې د سویډن له خبري اژانس ټي ټي سره په ګډه تیړنه کې معلومه کړه چې رحمت عاقلوف تر حمله مخکې د حمله پر وخت او تر هغه وروسته د تاجکستان له وسلوالو سره چې ځانته د ایش غړي ګڼي اړیکې درلودې. نه دیش کلن رحمت عاقلوف په خټه د ازبکستان دی. د په سویډن کې د پناهغښتونکو په توګه ژوند کاوه. هغه د 2018 میلادي کال په اپریل میاشت کې یو موټر غلا کړی او بیا په ستاکولم کې عادي خلک په موټر وهلی وو. په حمله کې 15 تنه وژل شوي وو. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کده. او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست هغه اوازې رد کړې چې ګواکې د ملي یووالي حکومت د انتخاباتو پر ځای د قیادي شورا په جوړېدو غواړي د کار دوره تمدید کړي.
ما شدید نه 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 اوږه رد نه کړم چې طرف شورا قیادي بخوایا حکومت تمدید کړي به هیڅ وخت.
پر دې موضوع د سیاسي چارو د یو کار په نظر هم اخلو. په اسلام آباد کې پښتانه معترضین وایي تر هغو چې غوښتنې نه وي منل شوي خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي.
درنه به تر هغه پورې جاري وي چې کوم دوی مونږ سره پریس کانفرنس نه وي کړی. د عوام دنیا مخته نه وي رسره ناست کنه او مونږ ته څه ریټرن کې اعلامیه نه کې جاري اخبري به جاري وي.
په نړیوالو موضوعاتو کې په سوریه کې د اسرائیل د یوې الوتکې د رانسکورېدو د پیښې په اړه نور معلومات ترلاسه کولی شئ. دغه راز پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې تر پایه سره ملګرتیا وکړئ. نو وابه اورئ. ازادي رادیو اوري. د افغانستان جمهور رئیست هغه وزیر رد کړ چې ګواکې د ملي یووالي حکومت د انتخاباتو پر ځای د قیادي شورا په جوړېدو غواړي د کار دوره تمدید کړي. د جمهور رئیست د ویندو د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته وویل چې د ولسمشري راتلونکي انتخابات به په خپل وخت وشي او هیڅ بدیل نه لري. دا موضوع په کابل کې د ازادي رادیو خبريال حدیث پردیس تعقیب کړی ده. همدا شی به د کابل له سټډیو سره د پردیس خبرونه ته راغلاست. راته وایي چې جمهوري ریاست د خبرو شو اوازو په اړه نور څه ویل دي.
مننه نوري صاحب. سلامونه تاسو ته د رادیو محترم اوریدونکو ته. بلې، د افغانستان جمهوري ریاست هغه وازی په کلک رد کړی چې ګواکې د ملي یووالي حکومت په دې هڅه کې دی چې قیادي شورا رامنځته کړي او د دې شورا پر رامنځته کېدو د خپل د حکومت کار دوره وغځوي. جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر د انتخاباتو نیټه البته په خپل وخت کې د انتخاباتو د ترسره کېدو ته ژمن دی او حتی یو ورځ په دغه نټه کې تغییر ناراضي. د جمهوري ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړوند کومې اوازې چې خبرې شوې دي د ټولې ناسمې دي او ولسمشر د انتخاباتو ترسره کېدو ته چې د قانون اساسي قانون یو له ارشاداتو څخه هم دی د مسلې ته ژمن دی. ښاغلی مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
تا هیچ وقت رفتن تو جاجنبا نبوده و ما شدید انه موضوع رد میکنیم که طرف شورا اقتیادی بخواه حکومت تمدید کنه. به هیچ وقت رئیس جمهور بارها تاکید کرده که حتی یک روز بیشتر از وقت تعیین شده ده که قانون اساسی تعیین کرده نمیخواد کار ادامه بده و انتخابات ریاست جمهوری باید در وقت زمانش و به صورت شفاف برگزار شود و شاید که مطرح نشده این رابطه و از اساس برد.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له یو شمیر سیاسي او جهادي رهبرانو سره لیدنې کتنې پیل کړې دي، که څه هم تر اوسه پورې له دې وړاندې په یو تعداد رسنیو کې د ځینو سیاسي حزبو له قوله اندېښنې خپرې شوې دي چې ګواکې دغه لیدنې کتنې د قیادي شورا د رامنځته کېدو په هدف ترسره کیږي، او یوه هڅه همدا ده چې دغه شورا په رامنځته کېدو د ملي یووالي د حکومت کار دوره د انتخاباتو نه بغیر وغځول شي. رسنیو کې د حراست او ثبات شورا د ویاند مسعود ترشتوال له قوله دا ویل شوی دی چې دغه شورا د جوړیدو لپاره هڅې د حکومت له لوري روانې دي، اما دا چې ښاغلی ترشتوال په څه اساس دغه خبره کړې ده موږ ورسره خبرې وکړې. ښاغلی ترشتوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې که څه هم په همدې رابطه باندې په مشخصه توګه دوی کوم رسمي مکتوب څه نه لري، اما له ځینو سرچینو نه چې دوی خبر شوي دغه هڅه کیږي او مشخصه توګه جمهوري ریاست دغه شورا د جوړیدو په هڅه کې ده. بل نوري صاحب،
پردې صاحب، دغه اوازو ته آیا کارپوهان څه وایي چې دې مسلې لاره پرانیسته ده چې د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات بیا وزنډېدل، یعنی په دې معنی چې دوی د سیاسي مشرانو پر اراده شک کوي چې د جمهوري ریاست انتخابات خو وروسته له هغه نه له دې نه چې د جمهوري د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ترسره شي وروسته به د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات کېدل، آیا دغه زنډ یا په دې برخه کې هغه لازم تیاری چې تر اوسه پورې نه دی نیول شوی دې ته زمینه برابره کړې ده چې له مختلفو لورو له خوا دغسی اوازی راپورته شي سوایی؟
بله نوری صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل دقیقا موضوع هم دغه ده چې دغه اندېښنې چې هم مطرح شوې دي د ځینو سیاسي حزبو له قوله چې په رسنیو کې راپورونه راغلي دي د سیاسي مشرانو په مشخصه توګه د حکومت په مشرتابه باندې د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه موجوده شکونه او یاده چې تر اوسه پورې کوم اقدامات چې شوي دي مشخصا د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات چې بیا هم کېدای شي د کمیسیون په خبره دغه انتخابات وزندېږي تتو اقداماتو او د تورته نورو مسایلو په یو شکل د شک فضا ایجاد کړی ده، نو همدې دلیل باندې دغه انتقادونه یا دغه اندېښنې مطرح کیږي چې واکه حکومت هڅه کوي دغه شورا په جوړیدو باندې د جمهوری ریاست انتخابات هم وزندوي یا په یو شکل خپل د کار موده وغځوي. بل نور
پردې صاحب، مننه. په همدې موضوع کې مو تاسو د سیاسي چارو لوی کارپو سره هم خبرې کړې دي، خوشحال خلیل سره. خوشحال خلیل لیل د مرکه په پایل کې وای
دا به وخت نه مخکې چې په دې سره په غرد نظر ورتي خو دومره ویل سم چې د افغانستان نظام او سنن نظام په انتخاباتو ولاړ ده او انتخابات به مشروعیت ورکړي او بغیر انتخاباتو نه د کوم بل لارې په هغه باندې حکومت انتخابات وزرندي او بیا دوام ورکړي د کوم لارې نشته او په دې باندې زه نه پوهېږم چې دا اندېښنې له کوم ځای نه سرچینه اخلي.
بله خلیل صاحب، خو څه فکر کوئ مونږ د جمهوری ریاست انتخابات ته دومره ډیر وخت هم نه لرو او دغه وضعیت ته چې تاسو یې ارزوئ په انتخاباتي کمیسیونونو کې په ټوله کې په حکومت کې، نو څه فکر کوئ چې د خو انتخاباتو یا د ټول داس انتخابات ټول ته د منلو وي دا به تر سره شي ستاسو نظر؟
څنګه امداد سه په افغانستان کې هغه شرایط چې یو مکمل هغه ستانډردونه باندې انتخابات منګه توقع لري یا ارمان او ارزو لري هغه نه پخواسته وي او راتلونکو لپاره کوشش کوي چې جوړ شي. نو ولدا دوه خبر دی، یو د امنیت مسله ده چې امنیتي ننګونه دی او بل تخنیکی او سیاسي مشکلات دي چې د دې په مخ کې خان دي. نو حکومت عملا ظاهرا کومې خبرې کوي او ولزل شروع کړي دي دوی د راتلونکو انتخاباتو ژمنه کوي چې دوی به تخنیکی ستونزې حل کړي او د دې لپاره به شرایط برابرې دي حوزو لپاره او د نورو مسایلو کې هم ډېر تغیرات راوسي دي لپاره چې تذکرو باندې اوسي هغه مسله خو وزنډېدله. نو په دغه حساب باندې که ټاکنې کېږي تبن ټاکنې به راتلونکي ټاکنې به د شفافیت له نظره په دغه میکانیزمونو او په دغه اوسنی وضعیت کې کېږي. نو دا معلومه خبره چې راتلونکي ټاکنې به شفافې هغه نه شفافې نه لکه څنګه چې د خودي کې بیا د موږ او تاسو د سیاسيونو د سیاسي ډلو او احزاب او د سیاسي مشرانو او او د نورو سیاسي قشر نخښ دی جوتیږي ترسو پر ټول په ګډه باندې د راتلونکو خپلو ټاکنو د سره کولو لپاره د سترجمن سي او دغه پروسه په خطو کې تر سره کی.
بلنه
علاوه کو وسنی وضعیت باندې کېږي نو وسنی وضعیت ګورو نو دا رښتیا هم مشکله ده په دې باندې صحیح انتخابات.
بلې خلیل صاحب، دغه اندېښنې چې ګواکې حکومت یعنی قیادی شورا رامنځته کوي او انتخابات دې نه ترسره کیږي، دا اندېښنې وروسته لا غي زیاتې شوې چې په دې وروستیو کې ولسمشر له ځینو سیاسي او جهادي مشرانو سره کتنې پیل کړي. که څه هم حکومت دا خبره رد کړې وایي چې دا د ملي او بین المللي مسایلو لپاره دغه ناستې ترسره کیږي، نو څه فکر کوئ چې د سیاسي ګوندونو دغه اندېښنې تر څومره پورې ځای لري؟
افغانستان کې خو دلته خو پخوانه د قیادي او د جهادي شورا او یا مثلا دغه خلکو رهبرانو شورا دا د سیاسي سنت کې خو دلته ودا پخوانه د غیر رسمی چوکار د دسیکوم رسمی هغه نه لري، خو دینه وخت نو وخت د خلک نفوس لري په ټولنه کې قدرت لري او نو د خلکو سره معمولا جمهور رئیس خواني ولسمشر سره مشورې کولې په مهمو ملي او بین المللي مسایلو کې. اوس کله چې دی التکینی یا سره ګوري نو د باندې سي احزاب او ګوندونه هغه دینه مختلف برداشتونه لري، هغه لري سره خپل اندېښنې.
سیاسی چارو کارپوه خوشحال خلیلو چې د افغانستان په روان سیاسي وضعیت نظر څرګنده او په تیره بیا هغو اوازو ته په پام سره چې په وروستیو کې ویل شوي چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د قیادي شورا په جوړېدو سره غواړي چې د حکومت دوره تمدید کړي، خو جمهوري ریاست مخکې مو واورېدل چې دغه اوازې رد کړي او ویل چې انتخابات به د جمهوري ریاست په خپل وخت ترسره کیږي.
او دا هم سو اقتصادي خبرونه. د افغانستان د صرافانو شورا په ټول هیواد کې خپل څنګه تړلې دي. د دغه شورا ویان زیاله کوزي نن آزاد رادیو ته ویل چې د صرافانو شورا نږدې درې میاشتې وړاندې د افغانستان بانک ته خپل 22 غوښتنې چې پاغه کې صرافانو ته د جوازونو ورکړه، خلکو ته د پورونو د ورکړې بهیر او د دوی په چارو کې د افغانستان بانک د نه مداخله موضوعات شامل دي وړاندې کړي، خو د افغانستان بانک لخوا تر اوسه ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. د افغانستان د صرافانو شورا له تیرې چهارشنبه ورځې راهیسې په ټول هیواد کې خپل څنګه تړلې دي. بلخوا د افغانستان بانک وایي نیمه لشور وایي د صرافانو د شورا هغه غوښتنې چې قانوني دي ورته پاملرنه کیږي او هغه چې د بانکوالۍ د قانون خلاف دي اراده وي. د هرات ولایت د سوداګرۍ سنوي خونه په دغه ولایت کې د خزینه سوداګرو د وضعیت ته خوالي خبره کوي. د دغه خونې رئیس سات خطیبي نن آزاد رادیو ته ویل چې په هرات ولایت کې خزي د اصل او مربا او د زعفرانو د کښت او تولید ترڅنګ په لاسي سنایو هم بوخت دي. ښاغلی خطیبي وایي د هرات ولایت د خزینه سوداګر لخوا تولید شوي زیاتره توکي له هېواده بهر په هندوستان، ترکمنستان، ازبکستان او په کوردن نه نندارې ته وړاندې او پلورل شوي دي. د ده په خبره که حکومت په هرات ولایت کې د خزینه سوداګرو په وړاندې یو شمېر پټې ستونزې هواري کړي نو د دوی په وضعیت کې به لا ښه والی راشي. او دا هم د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې، یو بوری 50 کیلوی قزاقي وړه 1500 افغانۍ، یو بوری 50 کیلوی بوره 1400 افغانۍ، یو بوری درې نیم منې وریجې 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ، دا شان یو لیټر پېټرول په 650 افغانۍ او یو لیټر ډیزل په 800 افغانۍ پلورل کیږي. د اقتصادي خبرونو پای.
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په سل شرف پیند سپه هم اوریدلای شي. او اوس هم راځو یوه نړیواله موضوع راخلو. اسرائیل وایي والو ته کې په سوریه کې ویشتل شوې ده. د سوریې په شخړه کې ګڼې خواوې ښکېلې دي. اسمه څروان دلته راسره په سټډیو کې دی، دا موضوع یې تعقیب کړې ده. څروان صاحب، لومړی دا ووایاست چې دا الوتکه چا ویشتې او د سوریې په کوم سیمه کې راغورځېدلې ده؟
مننه نوری صاحب. د اسرائیل پوځ وایي چې د الوتکه چې اف 14 جنگي الوتکه ده وروسته له دې په دافی هوا توغندي ویشتل شوې چې په سوریه کې د ایرانیانو ساحه بمباري کړې دي. اسرائیل وایي چې وروسته له دې پر دې سیمې بمباري وکړه چې د دغه هیواد خاورې ته د ایرانیانو یو بی پیلوټ الوتکه داخله شوه، یعنی دا یو ډول غچ اخیستونکی اقدام و. د اسرائیل پوځ وایي چې د دوی الوتکې په سوریه کې د ایران د بی پیلوټ الوتکو د کنټرول سیستم پنهخه کړ.
د الوتکه عمله ژوندۍ پات شوی که وژل شوی.
د اسرائیل پوز نن سهار وختي وویل چې الوتکه د خپل خاورې په شمال کې لویدلې او دوه تنه عملی ژوندۍ پاتې شوي او اوس په روغتون کې بستري دي خو روغتیایي حالت یې ښه دی. د دې لپاره چې الوتکه د سوریه په خاوره کې نه ده لویدلې ځکه دا الوتکه تر اسرائیل پورې رسېدلې ده او هلته غورځېدلې ده نو عملی روغه پاتې شوې ده. په خپرو شویو ویډیوګانو کې د یوې سپینې الوتکې ټوټې لیدل کېږي چې د اسرائیل په خاوره کې پراته ده.
بلې، اسرائیل مخکې په سوریه کې ځینې اهداف په تیره بیا د ولسمشر بشر الاسد ځینې پوځي ځایونه په نښه کړي د بمبارۍ لپاره. اسرائیل د سوریه په جګړه کې څومره دخیل دی؟
دې ته په پام چې د اسرائیل پوځ وایي چې دا د سوریې د جګړې له پیلېدو را په دېخوا د دوی لپاره تر ټولو لویه پیشه وه، یعنې دا پیشه چې الوتکې وغورځېده. نو ویلی شو چې اسرائیل دې سره سره چې په ځینو مواردو کې د سوریې په خاوره کې بمباری کړی دی، البته په دې کې شک نشته چې د اسرائیلو پوځ هوایي ځواک په هغو کاروانونو ډېرې حملې کړي دي چې د لبنان او د سوریې ترمنځ تګ راتګ کوي او په حزب الله پورې اړه لري. له دې پرته د اسرائیلو په جګړه کې ځان ډېر شکیل نه دی ساتلی، هڅه یې کړې ده چې له دې جګړې ځان لرې وساتي. خو روسیه، امریکا، ایران او ترکیه د سوریې په جګړه کې ډېر شکیل دي او هر یو د یوې خوا ملاتړ کوي. ورما ورس د امریکا هوایي ځواک وروسته له دې د سوریې د رژیم پر پلویانو سخت بمباری وکړه او ویل کیږي چې سلطنه دغه ځواکونه ووژل چې هغوی په سوریه کې د امریکا پر پلوي ځواکونو سخت حمله وکړه. په دې امریکایي مقامات وایي چې په دې حمله په وخت کې د پاغه سیمه کې چې د سوریې د رژیم پلوي ځواکونو حمله کړې و امریکایي سلاکاران هم موجود و خو هغوی ته مرجوبله نه داوښته.
بله، څروان صاحب له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو، وامریدل چې اسرائیل وایي الوتکې په سوریه کې وشتل شوې او راغورځېدلې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په اسلام آباد کې پښتانه معترضین وایي تر هغو چې غوښتنې نوي منل شوي خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. د دغو احتجاجونو نن لسمه ورځ ده. د احتجاجونو یو شمېر مشرانو د پاکستان له یو شمېر چارواکو سره هم د خپلو ستونزو د هواري په مقصد خبرې کړې دي. نور حال زموږ د همکار د مشل رادیو د همکار احمد شاه اعظمي پر راپور کوي.
د اسلام آباد پریس کلب مخته د پاکستان د بیلابیلو سیمو د پښتنو د احتجاج نن لسمه ورځ ده. دغه احتجاج کوونکي په کراچي کې د وژل سوي پښتون ځوان نقیب الله مسعود د قاتلانو د نیولو، د پښتنو د ماورای عدالت وژنو، د عدالتي پلټنو، د لادرک خلسو کسانو د مندلو، قبایلي سیمې له ماینونو پاکولو او د امنیتي ځواکونو لخوا له دوی سره د انساني برخورد غوښتنې کوي. د دې پرلط مشرانو په ورستي ځل تیر ورځ د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI له چارواکو سره ولیدل او د خپل غشتونو په اړه بحث ورسره وکړي. د دې ځوانانو یو مخکښ منظور مسعود مشال رادیو ته د پاکستان له ولسی او پوځي چارواکو سره د لیدلو حال راکوي.
مونږ د پاکستان چې کوم وزیر اعظم دی اخر مهم میټینګ وشو، د ISTR سره مهم ملاقات وشو، د DGISI چې کوم د اکثر هغه مونږه میټینګ وشو ملاقات وشو، درنه به تر هغه پورې جاری وي چې کوم دوی مونږ سره پریس کانفرنس نه وي کړې. د عوام دنیا مخته نه وي سره ناست کنه او مونږ ته سره ریټرن کې اعلامیه نه کې جاری اخبار جاری وي.
د پښتون احتجاجي لاریون د جنوري ل 16 نیټه ل بنو پایلسو چې بیا ورسته د کوهات او پېښور ل لارو اسلام آباد ته ورسېدي او د فروری ل لومړی نیټه د اسلام آباد پریس کلب مخته پر لټ ووه. د احتجاج کوونکو پښتنو مشر منظور احمد پښتین د جمعې په مخسن د پرلط ګډونوالو ته په وینا کې ویل چې د دوی ناسته به تر هغه وخت روانه وي تر څو پښتنو ته پر خپل وسایلو واک نه وي ورکړل شوی.
د کوم نعمتونو ذکر الله پاک کړی دی هغه د پښتون په خاوره موجود دي. خو بیا هم زموږ پښتانه ځوانان لاړ شي په پردي نعمتونو کې خپلې ږیرې سپینوي، خپلې ویښتې سپینوي. دا موږ موجود نه منو.
د پښتنو لاریون له هغه وروسته پیل سو کله چې په کراچي کې د نقیب الله مسعود په نامه د جنوبي وزیرستان یو ځوان د جنوري پر 3 نیټه د امنیتي ځواکونو لخوا وتښتول سو او بیا وروسته د جنوري پر 14 نیټه د ترهګر په تور دراو انوار په مشرۍ د پولیسو لخوا ووژل سو. له پلتون ورسته نقيب بيګونا ثابت سو او راو انوار لخپل دند لری کړل سو چې بیا ورسته وتشته دی او لا تر دې د مې د ځای ځایګي درک نسته. د دې پیښو ورسته د مسعود جغورن غورځنګ تر تنظیم لاندې د قبایلی سیمو یو شمیر سازمانونو لاریون پیل کړ چې بیا ورسته د ټول پښتنو په لاریون بدل سو.
تاسو لا پیغامونو
د کندهار د ولایت دغه پیغام پر دوه بلوچستان او پښتنو ورنته موږ هم لا تړ او ملګری څخه در اخر څلګي پوري او نن بعد بلوچستان هم د پاکستان بلوچستان هم د ټول راو پاشي دی او خپل د اګد غشتون لپاره خپل حق تر لاسه کړي ک پرستانه دی هم حق پیمانه سعودي تر حق په نامه د بل په نامه ک بلوچستان دی هم د تر حق په نامه او د بل په نامه باندې وځي او ټولوي موږ د ټول بلوچستان سره ملګرتیا کوو ملاتړ کوو د کندهار ټول ځوانان د ټول مدني فعالان د ملګری دی او د خپل حق غوښتلو لپاره دی خپل حق درلاسه کړي.
زه نقل الله شیوال لنګرار ولایت نه خبرې کوم د پښتنو د تحریک چې روان دی د نقل الله مقصود دینی رنگ راوړی دی او د دې په حمایت کې په ټول پاکستان کې دا کوم چې مظاهری روانې دي دا د حقوق بشر ځای چې ډېره ډېره غټه توجه ورکړي ملل متحد دی ریشي او دیو نه د پښتنو وکي چې په پاکستان کې د پښتنو سره کوم ظلم روان دی او په افغانستان کې چې داغي په حمایت کې کوم مظاهری شوي دي دا غنه ډیره مننه کوم.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
او اوس به هم حمید مومن ته غوښ شو چې کابل چاپی خبرونه پر کوم موضوعاتو لیکنه خبرې کړې دي.
په کابل کې خبردونکو رسپانو نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اسلام آباد کې پروانو خبرو او په پاکستان کې د پښتنو له احتجاج څخه د افغان حکومتي مشرانو په ملاتړ بحثونه کړي دي. ویساو رسپان خپل سر لیکنه کې اسلام آباد ته د افغان پلاوی د سفر په اړه لیکلي دي چې د پلاوی داسې محل اسلام آباد ته تللی چې افغان حکومت په هیواد کې د روسي بریدونو پړه چې ولسې د ویر په ټغر کې نولې ده په هغه چا وراچوي چې پاکستان ورسره مخامخ اړیکې لري. رسپانه دی او د ولس پشر اشرف غنی د شوار ته په اشاره چې پاکستان د افغانانو له دښمنۍ لاس واخلي پښتنه کړی ده چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په سړول دي. پاکستان دوست دی او که دښمن. رسپانه لیکلی دی که پاکستان دوی یو باوري گاونډي وي نو دا سفرونه او د ګډ کار لپاره روانه هڅې توجه کېدای شي، خو که خبره د برخلاف یعنی پاکستان دښمن وي نو دا هڅې هیڅ معنی نه لري. دنیا رسپانه بیا په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د افغان پلاوی د خبرو په اړه لیکلی دی چې په روانو خبرو کې چې تر ډیره له تروریزم سره په مبارزه کې پر همکارۍ او د سولې او کډوالو د راستنېدور پر مسایلو متمرکز دي ځینې پرمختګونه شوي دي. رسپانه د بهرنیو چارو وزارت په حواله وړاندې لیکي چې تر دې مخکې د تیرې شنبه په ورځ کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر په محل په ځینو مواردو هوکړه شوې وه او په پاتې مسایلو به په اسلام آباد کې هوکړه وشي، خو رسپانه دا نه دی لیکلی چې د پرمختګونه او هوکړې په کومو مواردو کې شوې دي. خو هیواد دولتي رسپانه بیا لیکلی دی چې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ لپاره د ژمنو پر ځای عمل او د ملامتۍ منل هغه پرمختګونه دي چې د اوس دور په خبرو کې رامنځته شوي دي. رسپانه وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په حواله لیکلی دی چې افغانستان نور د دې وخت نه لري چې د اسنادو د برابرولو لپاره ځای کړي. رسپانه لیکلی دی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د پلاو تګ راتګ داسې محل کېږي چې په کابل کې له خونړیو بریدونو وروسته پاکستان د نړیوالې ټولنې او په تیره بیا د امریکا تر سخت فشار لاندې دی. رسپانه د ځینو کتونکو په حواله لیکلی دی که پر اسلام آباد د نړیوالې ټولنې او امریکا فشارونه دوام وکړي نو پاکستان به هرو مرو ورته تسلیمیږي. په پاکستان کې د پښتنو له روان احتجاج څخه د افغان حکومت د مشرانو ملاتړ هم د کابل رسپانو د بحث بله مهمه مسله ده. ملیارمن رسپانه په اسلام آباد کې د پښتنو له روان احتجاج څخه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملاتړ په اړه په یو مطلب کې لیکلی دی چې د پاکستان کې د پښتنو له دغه مدني حرکت څخه چې د افراطیت او تروریزم په خلاف پیل شوی دی ملاتړ کوي.
او اوس به مسمت سروان ته غوښ شو چې د امریکا یوې خصوصي کمپنۍ فضا ته یو نوی توغندی استولی دی. په دې اړه نور معلومات لیسمت سروانه.
د امریکا د سپیس ایکس د هوایی فضایی صنعت کمپنۍ د فالکن هوی په نوم توغندی د مریخ لور ته ولېشه. که دا توغندی مریخ ته خوندي ورسی شي، نو دې سیارې ته به د انسان د خطو لاره هواره شي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې دا توغندی له هغه پلیټفارم وتغول شو چې نږدې 40 کاله پخوا ورڅخه سپوږمۍ ته د انسان د لېږلو لپاره کار اخیستل شوی و. فالکن هوی چې 5 انجینونه لري له فلوریدا ایالت څخه واستول شو. د فالکن هوی دوه ملاتړ کوونکي بوسترونه له 2 دقیقو وروسته ورڅخه جلا شول او وغورځېدل. ټاکل شوی ده چې دا توغندی د سپیس ایکس کمپنۍ د عمومي رئیس د ټسلا روډ سر موټر مریخ ته نږدې په مدار کې پرېږدي. د سپیس ایکس د کمپنۍ مشر ماسک اعلان ویلي چې خپل موټر د دې لپاره لیږي چې کېدای شي 2 میلیون کاله وروسته یې څوک ومومي. فالکن هوی مریخ ته د انسان د لیږلو ښه وسیله ګڼل کیږي.
د خبرونه دوه مینه مهیته نږدې شوي وړاندې د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړي پروګرام مهیروي. خو اوس فریبا ظاهر یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د کابل او اسلام آباد د استازو ترمنځ په پرونیو خبرو کې پرمختګ سوی دی. د خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل کړی ده. ښاغلی فیصل زیاتوي چې لا هم داسې موضوعات شته چې باید توافق پرې وسی. د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبی الله زمری هغه راپورونه رد کړل چې دی په یو برید کې ټپي سوی دی. ځینې رسنۍ یو داسې راپورونه خپره کړي وو چې ښاغلی زمری په خوګیاڼۍ ولسوالۍ کې ټپي سوی دی. زبی الله زمری ازادي راډیو ته وویل
پرسنل کړه خبره خبره شوه چې ګوا کې زه د ولزمره په پرونی ته حق کې تفصیل ضروري ما هغه دوستان نه مننه کوم چې هم موږ سره په ټلیفون یې اړیکې شو د معلوماتو پر بنیاد باندې ټول غمرازي او افغان موږ سره شریک کړی دی. د صحت مو ټول ته هم د غزما د خوانې پیناند ضروري جوړې نو بیره ده چې دوستان تشویش ونه.
په خوګیاڼیو کې پرون د کرکټ په یو میدان کې 14 سوی و چې 4 تنه پکې ټپیان سوی و او د ولایتي شورا غړی زبی الله زمری په دې ډله کې نه و. تاکل سوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا له زیمبابوې سره د متحده عربی اماراتو په شارجه کې دوهمه ورځنۍ لوبه وکړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د ایران ملاتړي وسلوال چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنګیږي د ابرامز په نوم له هغو ټانکونو استفاده کوي چې امریکایي ځواکونو عراقي پوځیانو ته ورکړي دي. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا ولسمشر مون جې ان ته بلنه ورکړې چې په لاند راتلونکي کې پیونګیان ته سفر وکړي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو پریکړه لیک پر مساوده غور کوي چې لمخې په سوریه کې د وی میاشتې په مخه اور بند وسی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همت او زما همکاران د زهرو کاروان خپلونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوي یو. د دې ونی په خپلونه کې به واورو چې افغان او ناتو نظامی ځواکونو د نشي موادو په ضد خپل هوایي بریدونه نور ولایتونو ته هم غځولې دي. په خپلونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم پیښو تر اغرزو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې 4 تنه د لسکونو کیلوګرامه نشي توکو د قاچاق په تور ونیول شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایان نجیب دانش د 4 شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار پولیسو د 3 شنبه پورس په سرخرود ولسوالۍ کې د 2 بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې 404 کیلوګرامه چرس په داسې حال کې ونیول چې قاچاقړونکو تور هم تاوړل. خغلې دانش وایي چې د دوه موادو د قاچاق په تور 4 تنه نیول شوې دي. د یادونه ورته چې پولیسو د روان کال لپاره بیا تر اوسه پورې د هیواد په 4 ولایتونو کې 214 تنه نشي توکي نیولي او د قاچاق په تورې 2450 کسان عدلي او قضایي ادارو ته سپارل دي. د بغلان ولایت پولیسو د 1.5 کیلوګرامه هیروینو د قاچاق مخه ونیول. د بغلان امنیه قومندان اکرام الدین سری د 3 شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل دا 1.5 کیلوګرامه هیروئین چې په ټیلر موټر کې ځای پر ځای شوی او قاچاقړونکو غوښتل چې له بغلان ولایت څخه کابل ته قاچاق کړي، د دې ولایت پولیسو په پلخمري خار کې د تلاشی پر مهال ونیول.
موټر نوې توربو ټانکری است
که توربو ټیلری موټر کې یو څلوي خاشار یا 1500 کیلوګرام هیروئین ځای پر ځای سی ول چی پولیسو په پولی خمری کې د تلاشی پر مهال کشف کړل. د دې هیروئینو د کاچاک په تور یو تن نیول سوې او لومړنۍ چیړنو وروسته به عدلی او قضایی ادارو ته وسپارل
شي.
د یادونه وړ ده چې نیول شوې کس د ټیلر موټر چلون کیدی. د غراس د پنځشنبه په ورځ د بغلان پولیسو 25 کیلوګرام چرس او تریاک هغه مهال ونیول چی یو قاچاقرون کې غوښتل په کورولا موټر کې له اندرا ولسوالۍ څخه پلو خمری ته قاچاق کړي. افغان ځواکونو په هلمند ولایت کې د هیروینو د تولید یو لابراتوار ویجاړ کړ. ملي دفاع وزارت وایي دغه لابراتوار د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې هغه مهال ویجاړ شو چې وسلوال مخالفین پکې د هیروینو په تولید بوخت ول. د یادونه وړ ده چې په هلمند ولایت کې د هیروینو جوړولو فابریکو پر ضد د افغان او بهرنیو ګډو نظامی ځواکونو ځمکني او هوایی عملیات د تیر کال دسمبر میاشتې راهیسې دوام لري او تر دې مهاله د هیروینو جوړولو څخه باندې دیرش فابریکې له منځه تللې دي. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې په هیواد کې دننه او بهر د نشه یي موادو د قاچاق په تور 14 سنه ونیول شول. له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې 14 تنو څخه 15 د حمید کرزي د نړیوال هوایي ډګر له لارې هند ته هیروینو د قاچاق پر مهال نیول شوي دي. اته تنه نور بیا د هیواد په شپږو ولایتونو کې د نشه یي موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور نیول شوي چې 3 کیلوګرامه هیروین، 1.5 کیلوګرامه تریاک او څه باندې 1580 کیلوګرامه چرس هم ورسره نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب راټول کړی دي. د افغان او ناتو نظامی ځواکونو لخوا د نشي موادو پر ضد هوایی بریدونه نور ولایتونو ته غځول.
شمال کې د وسوال مخالفینو د ترستانو دوا عمومي عادتي منابع دي. اول مخدره مواد ده، دویم چې د طبي زیرمې دي. په دې معنی چې هم هلته د کوکنارو کار کیږي، تر څنګه هم لسکونه فابریکې موجود دي.
په هرات ولایت کې د 300 معتادینو درملنه
کمیسیون پریکړه وکړه چې په ژمي کې لستړی هوا څخه د معتادینو د ژغورنې لپاره دوی راټول کړو او تر دې وروسته به هم د معتادینو راټولولو ته دوام ورکوو.
د نورستان لوالي حافظ عبدالقیوم سره مرکه.
اوس هم یو کلی کې چې په شګر نومیږي دوه درې کسانو مواد مخدر افیم کرلی و اگر که هغه ساحه د دولت د حاکمیت نه بهر ده د هغې په مورد کې مو هم هڅې شروع کړي دي چې هغه خلک یا دستګیر کړو او یا د علماو او د مشرانو په ذریعه باندې هغوی د دې کار نه منصرف کړو.
او د خپرونې په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه هم لرو.
ولې په دې سیمه کې دومره خواخوږی انسان نه و چې مرسته ورسره کړې وای؟
حاجي صاحب ته هم عجیبې خبرې کوې. په دومره پوډاریانو د چا وسه رسیږي؟ ټولې کوڅې له دوی ډکې دي، دولت هم په کیسه کې نه دی.
نو اوس به څه کیږي؟
کاروالی ته مو خبر ورکړی، ښایي اوس امبولانس راولیږي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې د وسلوالو طالبانو د مالي سرچینو وچولو لپاره د افغان او ناټو ګډو نظامي ځواکونو عملیات تر هلمند وروسته د افغانستان شمال ته هم غځېدلی دي. په افغانستان کې د دې ماموریت هوایي ځواک قومندان جیمز هیکر د پنځشنبه په ورځ له کابل د یو ویډیوي کانفرنس له لارې په پینټاګون کې خبریالانو ته ویلي چې د دې عملیاتو له پیل بیا تر اوسه پورې یوازې وسلوالو طالبانو ته په مستقیم ډول 10 میلیون امریکایي ډالر زیان اوښتی او د هیروین جوړولو لسګونه کارخانې ویجاړې شوي دي. هاخوا په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاحکار شفیق همدان په دې باور دی چې تر هلمند وروسته بدخشان د وسلوالو طالبانو او مافیایي ډلو د عایداتو لپاره یوه غوره سرچینه بلل کیږي. په دې اړه عبدالله هنرزی راپور لري.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د هوایي ځواک قومندان وایي چې د مخدره موادو د کارخانو او وسلوالو طالبانو د مالي سرچینو له منځه وړلو لپاره د افغان او ناټو ګډو نظامي ځواکونو عملیات اوس هم دوام لري. جیمز هیکر د پنځشنبه پر ورځ له کابل د ویډیوي کانفرنس له لارې په پینټاګون کې خبریالانو ته ویلي چې په دې عملیاتو کې له 200 افغان کمانډویان، د 215 نمبر مایبن قلوردو او افغان هوایي ځواک هم ملګری دي. خغلی هیګر ویلی چې د دې عملیاتو لپاره بیا تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو او مافیایي ډلو ته نږدې 200 میلیون امریکایي ډالر زیان اوښتی دی.
طالبان یو جرمی شبکه ده چې د مخدره موادو له خرڅلاو څخه پیسې ترلاسه کوي. د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې د دې عملیاتو له پیل بیا تر وسه پورې د 2015 میوند خوني اردو، افغان کمانډویان او افغان هوایی ځواک له امریکایي ځواکونو سره په ګډه یوازې وسلوالو طالبانو ته په مستقیم ډول 10 میلیونه او د مخدره موادو مافیایي ډلو ته 1.6 میلیونه ډالر زیان اړولي. دا عملیات لا هم دوام لري، نه یوازې دا چې په هلمند کې بلکې د افغانستان ټول برخو ته به وغځیږي.
د مخدره موادو د کارخانو ویجاړولو او وسلوالو طالبانو د مالی سرچینو وچولو لپاره د افغان او ناټو ګډو نظامي ځواکونو هوایي عملیات د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې پیل شوي، خو تر ډیره بریده پر هلمند متمرکز شوي وو چې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د تولید ستر مرکز بلل کیږي. خو په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د سه شنبې پر ورځ په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې د افغان او ناټو ګډو نظامي ځواکونو هوایي عملیات د افغانستان شمال ختیځ ولایت بدخشان ته هم غځېدلي، چې د تروریستي ډلو د ځپلو سربیره د وسلوالو طالبانو د مالي سرچینو وچول یې هم له مهمو هدفونو څخه دي. هاخوا په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدم بیا په دې باور دی چې تر هلمند وروسته بدخشان د وسلوالو طالبانو او مافیایي ډلو د عایداتو لپاره یو غوره مالي سرچینه ده. ښاغلی همدم وایي وسلوال طالبان او مافیایي ډلې په بدخشان کې هم د طبیعي زیرمو د غیر قانوني کیندنو او هم د مخدره موادو د پروسس څخه پیسې ترلاسه کوي.
او شمال کې بالخصوص په بدخشان کې د وسوال مخالفینو د تروریستانو دوه عمومي منبع عایداتي منابع دي. اول مخدره مواد ده، دویم چې د طبي زیرمې دي. په دې معنی چې هم هلته د کوکنارو کار کوي، تر څنګ هم پلاسکونه فابریکې موجود دي. بدخشان مستقیما مرکزی آسیا هیوادونو سره وصل او د دغې لارې نه کولی شي چې مخدره مواد مرکزی آسیا به اغیز نه اروپا او نور هیوادو ته واسي.
دغه ډول ښاغلی همدم وایي چې په دې ولایت کې د مخدره موادو د فابریکو جوړښت د هلمند او نورو ولایتونو په پرتله توپیر لري، ځکه چې بدخشان یو غرنی ولایت دی او د مخدره موادو فابریکې هم تر ډیره حده د غرونو ترمنځ او سمڅو کې جوړې شوې دي. د ناټو او افغان ګډو نظامي ځواکونو وروستیو هوایي بریدونو ته په پام سره د دې عملیاتو دوام ګټور بولي.
عباد الله هنر زه یو چې د نشي موادو د کارخانو پر ضد د افغان او ناټو نظامي ځواکونو د نوو بریدونو په اړه راپور وړاندې کاوه. اوس موږ د هغو ځوانانو له حاله خبرو چې د نشي موادو قرباني سوي خو بیرته ژغورل سوي دي. په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې نږدې 300 معتادین ته درملنې ورسته بیرته روغ رمټ خپل کورونه ته ستنسول. په دې ولایت کې د معتادینو د راټولولو کمیسون چې له بیلابیلو دولتي ادارو له استاذ جوړ سوی د معتادینو د درملنې پر دوام ټینګار کوي. خو د هرات ولایت چارواکي د معتادینو د درملنې په برخه کې اوسني امکانات کافي نه بولي او وایي چې دا مهال په هرات کې شاوخوا 5000 کسان په نشو اخته دي، خو د درملنې لپاره یوازې 4 مرکزونه فعال دي. په دې اړه شاپور صابر راپور چمتو کړی چې مسوده نیازی وړاندې کوي.
په هرات ولایت کې 290 معتادین تر شل ورځنۍ درملنې وروسته بیرته له خپلو کورنیو او خپلوانو سره یو ځای شول. حسن یو له هغو کسانو څخه دی چې په ایران کې په نشو اخته شوی و. دی چې اصلا د میدان وردګو اوسیدونکی دی وایي چې تر درملنې وروسته یې نوی ژوند پیل کړی دی.
زید متادینو د درملنې په کم کې بستر کړم او تر شلو ورځو وروسته مې نشه پرې خوده. اوس په هیګم چې څه ډول ژوند وکړم او څه ډول خلکو سره چلند وکړم، خو کچېری بیا نو شوته مخ کړم نو بیا به په خار کې تر پلونو لاندې او د خار په کوڅو کې ژوند کوم.
تو پس کوشوي شهر استم.
ادم ګل یو بل کستای چی تر درملنې وروسته یې نشه پرې خیده. دای وای چې تر موداد کېدو مخکې ته کال د افغانستان په ځنګړو نظامی ځواکونه کې پاتې شوې دی. دای وای چې په ایران کې کډوالۍ او په افغانستان کې د مخدره موادو پراخ کښت د لامل شو چې دای نشو ته مخ کړی.
ایران زیات قدر مزدانی تاریخ
په ایران کې تریاکو ډیر ارزښت درلود. کله چې افغانستان تر اغلم نو ملیدل چې دلته په پراخه کچا د کوکنارو کخ روان دی. زه په ایران کې نه موتاد شوی. کله چې خپل کور تر اغلم نو موتاد شوم. روز ډیر خوشاله يم چې نشمی پیږي. ډیر خوښ يم چې لخپلې کورنۍ سره یو ځای کیږم. لنه شو ډیر ستړی شوی او ناهیله شویم.
د هرات د امیر اختیار ریاست وایي چې ډیری معتادین د درملنې لپاره له نورو ولایتونو څخه هرات ته راغلي او د ترانسپورت ریاست په همکاري به بیرته خپل ولایتونو ته ولېګل شي. په ورته وخت کې د هرات د امیر اختیار ریاست د نشي موادو د غوښتنې کمولو یا کاهش تقاضا د برخې مسؤل زمری حسین وایي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو په همکاري هر میاشت له 100 تر 150 پورې معتادینو درملنه کوي.
کمیسیون پریکړه وکړه چې په ژمي کې لستړی هوا څخه د معتادینو د ژغورنې لپاره دوی راټول کړو او تر دې وروسته به هم د معتادینو راټولولو ته دوام ورکوو. د کمیسیون د پریکړې پر بنسټ هر میاش بل سلو څخه تر یو نیم سلو پورې معتادین راټولو.
د معتادینو د راټولولو او د درملنې لړۍ د معتادینو د کورنیو او خپلوارو له تاوده هرکلی سره مخ شوې ده. رحیمه چې د یو معتاد مور د وای چې ډیره خوشاله ده چې د زوی درملنې شوې او نشه یې پریښي ده.
پلار یې فشار ورباندې راوست چې باید کار وکړي. دوی ورځې په کار پسې وګرځېد خو کار یې پیدا نه کړ. کله چې کور ته راغی پلار یې ووهه، ویل یې ته باید کار پیدا کړې. زوی مې بیا شپږ میاشتې ورک شو. پرون چې دلته راغلم نو خپل زوی مې ولیده. ما ته د یوې مور په صفت دا تر ټولو ښه ورځ ده.
د هرات ولایت د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې ریاست وایي چې په دې ولایت کې څه باندې 6000 معتادین ژوند کوي چې ډیری برخه یې په ایران کې په نشو روږدي شوي او بیا ایراني چارواکو هرات ته په زوره راشړلي دي. د دې ادارې رئیس جیلانی دقیق د معتادینو د درملنې او راټولولو په اړه خوښي ښیي خو ټینګار کوي چې که چیرې اړوند ادارې دغو معتادینو ته تر درملنې وروسته کاري فرصتونه برابر نه کړي کیدای شي دا معتادین بیرته نشو ته مخه کړي.
افغانستان کې تر درملنې وروسته معتادینو ته کاري شرایط نه دي برابر. تفریح او ورزش نه کوي، ځکه نو د دوی یوه فیصدي بیرته نشو ته مخه کوي چې دا کار د اندېښنې وړ دی.
د معتادینو د راټولولو کمیسیون وایي چې د شل ورځنۍ درملنې وروسته به دا معتادین څارل کیږي او له رواني پلوه به هم درملنه کیږي. اوس مهال په هرات کې دوه روغتونونه او څلور کلینیکونه فعال دي چې په یوه دوره کې د 350 معتادینو د درملنې ظرفیت لري. خو د دې ولایت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې رئیس جیلانی دقیق دا مراکز د معتادینو د درملنې لپاره کافي نه بولي.
مسوده نیازی و چې په هرات کې د معتادینو د درملنې په اړه راپور راوړوه. اوس د نورستان له والي حافظ عبدالقیوم سره د زړه خواله لرو. په نورستان ولایت کې د معتادینو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي. له دې امله تیر کال ولسمشر غنی د افسی کلي له خلکو سره ژمنه وکړه چې د معتادینو د درملنې لپاره به یو کلینیک ورته جوړوي. دا چې د کلینیک د جوړېدو چارې تر کومه ځایه رسېدلې، په دې ولایت کې د کوکنارو کښت څنګه دی او د نشي موادو کارخانې په کوم حالت کې دي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاس ترنک د دې ولایت له والي حافظ عبدالقیم سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې نورستان ته نشي مواد له کومو لارو راځي.
داسې منظم چې یو څوک د تجارتي موخو دپاره راوارد کې یا د قاچاق په نوم باندې، داسې څه په نورستان کې نشته. د نورستان ولایت د بدخشان ولایت سره تقریبا د 10 کیلومتر په اوږدو باندې سرحد لري. د بدخشان د منجان خلک عموما په تریاکو معتاد دي. د هغه منطقي خلک چې کله د کار دپاره نورستان ته راځي، هغوی د ځان د استعمال لپاره کله کله د تریاک واردوي چې څو کسان مونږ ونیول او عدلي او قضایي ارګانونو ته مو معرفي هم کړل چې هغوی بیا هلته بعضې روږدې کسانو ته هغوی دغه مواد ورکوي.
زموږ د معلوماتو له مخې د نشه یي موادو واړه قاچاقوړونکي نشه یي مواد د څارویو په مقابل کې ورکوي. تاسو ولې د دې مخنیوی نه کوئ؟
کیدی شي هغه خلک چې د څارویو په مقابل کې تریاک هلته خلکو ته ورکوي، هغه د څارویو د تجارت 0.01% هم جوړ نه کی. دا کار خو څوک نشي کولی چې ووایي چې د څارویو تجارت دی بند شي، ځکه یو کس چیرته یو دانه بزه په تریاکو باندې خرڅ کړو. حال دا دی چې نورستان کې په کال کې د لکهاو رس مواشیو کاروبار کیږي.
زموږ معلومات دا ښیي چې ځینې پولیس خپل معتاد دي، نو ځکه له قاچاقوړونکو سره مرسته کوي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
تر اوسه پورې موږ ته داسې گزارش د پولیسو په صفوفو کې نشته دی چې معتادین دلته جذب شوي وي، او که احیانا که یو کس دوه کس چېرته پیدا هم شي موږ یې د پولیسو په صفوفو کې نه پرېږدو.
پخوا به د نورستان په غربي ولسوالیو کې کوکنار کرل کېدل، آیا اوس هم کرل کیږي او که صفر شوي دي؟
نورستان کې خلک د دینی لحاظ قناعت لري چې دا یو حرام بوټی دی. دا کوم حکومتي فشار د وجنه نه، بلکې د خلکو عام او تام دینی قناعت لامل خلک په دې معتقد دي چې دا بوټی باید ونه کرل شي او دا یو حرام بوټی دی. او په نورستان کې اوس هم یو کلی کې چې په شګر نومیږي، هلته ډیر لږ تعداد کې یو دوه درې کسانو مواد مخدر افیم کرلی و. اگر که هغه ساحه د دولت د حاکمیت نه بهر ده، او هغه یو دوه واقعات چې چیرته شوي د هغې په مورد کې مو هم هڅې شروع کړي دي چې هغه خلک یا دستګیر کړو او یا د علماو او د مشرانو په ذریعه باندې هغوی د دې کار نه منصرف کړو.
کدو کوکنارو کک چې پرسوي وي نو مرسته سوي روپی پر کوم لارو لګوي؟
عموما هغه مرسته هم ډیر منظم نه دي. څلور نوي هم کال کې مونږ ته ویل شو چې د نورستان لپاره څه د پاس یو میلیون ډالر شته دی. تی مراحل چې کې د پنځه نوي هم ته داخل شو او په پنځه نوي هم کې بعضې پروژې په هغې باندې جوړې شوې او پنځه نوي هم او شپږ نوي هم دپاره بیا داسې کومه بودیجه نورستان ولایت ته نه ده راغلې.
ولې علت یې څه د سره دی چې دا ولایت د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه د شالته کوکنار صفر دی؟
زه امیدوار یم چې مخدره توکو په وړاندې د مبارزې وزارت دې مسلې ته توجه وکړي او نورستان دپاره هغه کوم د بدیلي معیشت پروګرام چې په ټولو ولایتونو کې د هغې دپاره فنډ ورکول کې هغه نورستان هم د هغې نه مستفید شي. په دې برخه کې مونږ د وزارت سره تماس هم نیولی دی او د هغوی وینا دا و چې کومک کوونکي منابعو له خوا نه لا تر اوسه پورې دغه مسایلو کې کومک نه دی شوی.
تیر کال ولسمشر غنی د اپسی کلی ته تللی وو چیرته چې ټول اوسیدونکي یې معتادین دي او له دوی سره یې د معتادینو د درملنې لپاره د روغتون ژمنه هم کړې وه. دا روغتون ولې تر اوسه نه دی جوړ شوی؟
دا اوس د پروسس لاندې دی. وزارت صحت یې وعده کړی چې سکلنې بودیجه کې وه د کلینیک نیسي پی سی سی د جلسې نه دا پاس شوی وزارت ته رالیږل شوي. نو امیدوار یو چې سکالې دغه کلینیک باندې عملا کار پیل شي.
دې پروسې یا دې دورې څومره وخت ونیوي؟
دا خو تیر ژمی کې و ځکه هغه مالي کال ختم و. دلوه کې رئیس جمهور چې د دلوي نه مخکې بودیجه تصویب شوي وي په هغه وخت کې راغلی و او د رئیس جمهور هدایت و او دغه هدایت انشاءالله عملي کیږي.
د نورو ولایتونو غوندې په نورستان کې هم معتادین سته. دا ستونزه تاسو څومره جدي ګڼلې او د درملنې په برخه کې مو څه کړي دي؟
په نورستان کې داسې شمیر باندې معتادین نه دي چې هغه په فیصدي کې راشي. ولی که یو نفر هم وي دا د دولت مکلفیت دی او موږ د ځان مکلفیت ګڼو چې د هغې د مخنیوي دپاره او هغه څوک چې معتاد شوی دی د هغې دپاره زمینه برابر کړو چې علاج وشي. یوازې د افسی په کلي کې څه تعداد خلک معتاد دي موږ علاج دپاره ساحوي روغتونونو ته رالیږو، جلال آباد ته کسان رالیږو.
آیا په نورستان کې د مخدره موادو د تولید کارخانې وجود لري؟
قطعا نه. د نورستان په اکثرو کلو کې په سیګریټ باندې هم پابندي دي څوک یې خرڅوی نشي. دا چې د خلکو شوراګانې حتی سیګریټ او نسوار خلکو ته نه پرېږدي دا بیا تصور نه لري دي چې هلته د کارخانې وي.
څومره قاچاقونکي به تر دې دمه پورې نیولي؟
یوازې د شخصي استعمال لپاره ما چې مخکې درته وویل بعضې خلک راوړي او چې په دې برخه کې دولت ته معلومات ترلاسه شي هغه نیول کېږي. تر اوسه پورې درې څلور کسان هغه هم ډېر معمولي اندازه باندې تریاکو هغوی سره دستګیر شوي دي او خلک قانوني مراجعو ته سپارل شوي دي او اکثر یې په بند کې پراته دي.
د نشي موادو سره د مبارزې وزارت په ملي عمل پلان کې راغلي دي چې محلي ادارې لکه والیان ولسوالان هم باید د نشي موادو سره مبارزه وکړي. تاسو د نورستان د والی په صفت او تاسو ولسوالانو په دې برخه کې تر اوسه څه کړی دي؟
مواد مخدر په وړاندې د مبارزې او کمیسیون لرو چې هغه منظم جلسات لري. په ولسوالیو کې هم د ولسوالانو په مشرۍ باندې منظم جلسات کیږي. زه د نورستان د علمای کرام او د قومي مشرانو نه منندوی یم چې هغوی همیشه د حکومت پالیسۍ په تطبیقولو کې موږ سره همکار پاتې شوي دي او خاصتا دینی علما د منابرو د لارې د موعظو د لارې او کم ځایونو کې چې هغوی ته زمینه د دې برابر وي چې هغوی په دې برخه کې کار وکړي صادقانه کار کړی دی چې د دې وجه هم دا ده چې په نورستان کې د مخدره موادو کرکیله تقریبا صفر دی. ډېر زیات برنامې په کار اچو د ځوانانو دپاره بعضې ورزشي مسایل وي نور مسایل وي. په هر وخت کې ځوانان په دې وپوهل شي چې هغوی نشه یي توکو په خلاف اوسي د ضرر په مورد کې آګاهي ولري او د دې پر څنګ د ولایت د ادارې جدیت او قاطعیت دا هم د دې سبب شوی دی چې موږ په جدي توګه هر هغه څوک چې په دې برخه کې متخلف وي په هغوی قانون تطبیقوو.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو
کښ پیدا کی کی نشې موشم پیدا کی
یو اړ دی کوټه
نه نوځي هیڅکله هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 مو تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 مو تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو دا د ظاهر کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نادر خان له کور خپل دفتر ته روان وي، یو ځای ویني چې لاره بنده ده او خلکو ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. نادر خان موټر کښته کیږي او ګوري چې د یو ځوان مړی په کوڅه کې بې عزته پروت دی او خلک یې نندارې ته راټول شوي دي. دا چې دا ځوان څوک دی، څنګه مړ شوی او وروسته به څه پېښه سي، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
خلکو څه خبره ده؟ ولې مو لاره بنده کړې ده؟
اجی صاحب، دا نقلی وړ خبره نه ده. دلته پوډری مړ شوی او خلک سیل کوي. عجیبه خلک دي، لکه مړی چې نه لیدلی.
ولې پوډری انسان نه دی؟ دلته راشه زه ورشم. وکیل صاحب، دا ځوان څوک دی چې دی بیچاره مړی داسې بې عزته پروت دی؟
خان صاحب، دا یو پوډری و. ګورې دلته نشته، له بله ځایه راغلی و. په هغه زړه کنډواله کې اوسېده. کېدای شي چې له یخنۍ مړ شوی وي.
ولی په دې سیمه کې دومره خواخوږی انسان نه و چې مرسته ورسره کړې وای؟
حاجي صاحب، ته هم عجیبې خبرې کوې. په دومره پوډاریانو د چا وسه رسیږي؟ ټولې کوڅې له دوی ډکې دي، دولت یې هم په کیسه کې نه دی.
نو اوس به څه کیږي؟
کاروالی ته مو خبر ورکړی دی، ښایي اوس امبولانس راولیږي او مړی له دې ځایه یوسي.
اوس به موږ خامخا ښاروالۍ ته انتظار کوو. ولې موږ انسانان نه یو؟ او که دا مړی انسان نه دی، موږ به یې خپله غم وخورو.
نو موږ څه کولای شو؟
سلختر خو نه دی، موږ به یې په خپله د کفن او جنازې بندوبست وکړو.
تا ته خو معلومه ده چې دلته د هرې کورنۍ هدیره معلومه ده. دا ناشنا مړی کله څوک په خپله هدیره کې پرېږدي؟
خیر دی، زموږ په هدیره کې به یې خښ کړو.
یاره خان صاحب، تا هم عجیبې خبرې کوې. که سبا خپلوان پیدا شو او موږ باندې یې دعوا وکړه چې دا سړی تاسو وژلی دی، بیا به یې څه ځواب ورکوو؟ پرېږده چې دولت یې غم وخوري.
که خدای په آخرت کې رانه وپوښتل چې ما دومره پیسې درکړې وې، خو تا د یوه انسان د جنازې او ښخولو بندوبست هم ونه کړ، بیا به زه څه جواب ورکوم؟
څه چورت وایې خان صاحب؟
موږ ډېر بدمرغه خلک یو. د یوه انسان مړی زموږ په مخ کې پروت دی، خو موږ لاس تر زنه ورته ناست یو.
دا خو سل یا زر پوډریان نه دي چې موږ یې چاره وکړو. دا په میلیونونو کسان دي، په دې ټولو د چا وس رسیږي چې خواخوږي ورسره وکړي؟
خیر دی، خپل انساني کوښښ به کوو. زه دې د کار لپاره یو اساسي لاره پیدا کوم. یوازې دا یو معتاد نه، ټول معتادین د زړه سپي وړ دي.
درنو حاضرینو، نن موږ د معتادینو د علاج مرکز پرانیزو چې له نیکه مرغه د عامې روغتیا وزیر صاحب هم تشریف راوړی دی. تر ټولو مخکې له وزیر صاحب څخه په ډېر درناوي هیله کوو چې ستیج ته تشریف راوړي او د دې صحي مرکز په اړه خپله وینا واوروي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو حاضرینو، په افغانستان کې د معتادینو موجودیت مونږ ټول زوروي. هر معتاد زموږ ورور، خور، زوی، لور، پلار او یا مور ده. حکومت تر دې مهاله دا توان نه لري چې د ټولو معتادینو علاج وکړي، خو الحمدلله دا وطن ډیر خواخوږي بچیان لري. داسې خواخوږي چې په خولو تویولو او منډو پیسې ګټي او بیا یې په بېوزلو خلکو باندې لګوي. د دې خواخوږو انسانانو له جملې څخه یو هم حاجي صاحب نادر خان دی. حاجي صاحب نادر خان نور خدمتونه هم کړي دي، خو موږ یوازې د نن ورځې د خدمت یادونه کوو. د معتادینو د علاج دا مرکز د حاجي صاحب نادر خان په شخصي پیسو جوړ شوی دی او د ده په پیسو به چلیږي. دا یو ډیر مجهز مرکز دی. زه باور لرم چې د ډیرو معتادینو علاج به په ډیر ښه ډول پکې کیږي. هیله ده چې زموږ د وطن نور سوداګر هم دې خواته پاملرنه وکړي.
اوس د افغانستان د عامې روغتیا له وزیر صاحب څخه په ډېر درنښت هیله کوو چې حاجي صاحب نادر خان ته د دې وزارت لخوا چمتو شوی ستاین لیک ورکړي. حاجي صاحب نادر خان، په ویاړې ښې چکچکې وکړي.
درنو حاضرینو، مشرانو، کشرانو، خویندو، ورونو، په تیرا بیا محترم وزیر صاحب، زه تر ټولو مخکې د سیمې له خلکو څخه مننه کوم چې زه یې وستایلم. ځوانان د ټولنې خپې او لاسونه دي. که دا لاسونه جوړ نه وي، نو ټولنه به هم جوړه نه وي. همدا ځوانان به د سبا مشران وي. که د نن ځوانان مو ناروغه وي، نو د سبا مشران به مو هم جوړ نه وي. او کله چې د ټولنې مشران ناروغه وي، نو ټولنه به هم ناروغه وي. زه نور ستاسې وخت نه نیسم، خدای دې ماته توفیق راکړي چې خلکو ته نور خدمت هم وکم. والسلام.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زاور کاروان خبرونه دلته پای ته رسیدي.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002043 او یا هم 00420 22 11 24 11 15.